په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک کې شروع کیږي. افغانستان د پاکستان په ځینې ورځپاڼو بندیزونه لګولي دي او د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي پاکستان سره به پولی ته نږدې سیمو کې پر راکټي بریدونو خبرې کوي. نور راپورونه هم لرو خو لومبې ورځو فرخنده وزیر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک کې پیلېږي. ایجنډا یې په نړۍ کې د قانون بالادستی عملي کول دي. په افغانستان کې حکومت په پاکستانی ورځپاڼو بندیز لګولې او د شام داخلي مخالفې ډلې په حکومت او یاغیانو په سمدستي توګه د تشدد د بندولو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی اووش پېتمه غونډه پیلېږي چې ایجنډا یې په نړۍ کې د قانون بالادستی یقیني کول دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی. ولسمشر زرداری به د نهې په ورځ جنرال اسمبلی ته خپل وینا کوي. رپورټونه وایي آصف علي زرداری به د اسلام مخالف فلم په اړه هم په خپل وینا کې خبرې کوي. په دغه غونډه کې به په نړۍ کې د قانون د بالادستی په اړه خبرې کېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی او سبا به دغې غونډې ته وینا کوي. کرزی به د چهارشنبې په ورځ د برتانیا او پاکستان له مشرانو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون هم کوي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همکارو او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه خبرې وشي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې غونډه کې به ولسمشر کرزی د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مسله هم راپورته کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اسلام مخالف فلم جوړولو په مظاهرو کې د خیبر پختونخوا په مردان کې د یو چرچ ته ورانولو غندنه کړې او ویلي دي دې سره په نړۍ کې د مسلمانانو منفي تاثر پرېوځي. د تېرې جمعې په ورځ په پاکستان کې په امریکا کې په نجی توګه د جوړ شوي اسلام مخالف فلم پر ضد مظاهرې ترسره شوې وې چې پکې مظاهرچیانو په مردان کې د دغه چرچ ودانۍ ته زیان رسولې. اخوا د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي د دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې ولست حکومت لخوا په پاکستانی ورځپاڼو د بندیز د فیصلې مرسته کړي. افغان حکومت وایي دغه بندیز د تیر جمعې نه په دې خاطر لګولې چې د مطبوعاتو له لارې په ولسی رایو د طالبانو د اثر مخه ونیول شي. د افغانستان د داخله چارو د وزارتي ویان مرستیال محمد نجیب دانش د خبر پخلی کړي.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستانیو رسنیو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورځپاڼو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي.
نیروهای امنیتي افغانستان هدف قرار میدادند.
عام افغانان هم د حکومت د فیصلې مرسته کوي او وايي پاکستانی مطبوعات د دوی د حکومت خلاف پروپاګاندا خپروي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وايي سرحدي پولیسو په نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په دکانونو کې په پاکستانو ورځپاڼو بندیز لګولې. د دې بندیز سره به د دوه هیوادونو په اړیکو کې تناو نور هم زیات شي. تاسو مشال ریډیو تغوغي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته د پاراونکو سرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړي. دواړو د تیرې اتوار په ورځ په نیویارک کې د نړیوالو مشانو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د کلنې غونډې وړاندې لیده کاته کړي. د بان کی مون خبرداري د ایران د انقلابی ګارد د بریګیډیر جنرال امیر علی حاجی زاده د هغه بیان وروسته مخې ته راغله چې پکې د تیرې اتوار په ورځ دا ویل شوی چې ایران په اسرائیل حمله کول شي. کچری دوی ته دا معلومه شي دغه هیواد په دوی د حمله تیاری کوي. بان کی مون احمدی نژاد ته دا هم ویلي باید ایران نړیواله ټولنه د یقیني کولو لپاره هغه ټول څه وکړي چې د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصد لپاره دی. ایران د غرب هغه تورونه ردوي چې ګنې دوی په پټه اټومي وسلې پراخوي. د شام د داخلي مخالف ډلې ان سی بی په دمشق کې په یوه غونډه کې په حکومت او یاغیانو په فوري توګه د تشدد د بندولو غږ کړي. د تیر ورځې غونډه په شام کې د جمهوریت بدلون د کامی همکارۍ د ادارې لخوا جوړه شوې وه چې پکې د دغه هیواد شپاړس مخالف ډلې رایوځي شوې دي. په دغه غونډه کې د ایران، روس او چین سفارتکارو هم ګډون لرلو. دغه غونډه د نه ویشتو مخالفو ګوندونو د یو کانفرنس چې مقصد دی د دغه ډلو یو ځای کول وو د زنډیدلو وروسته ترسره شوه، ځکه چې ان سی بی چې پرې د شام حکومت بندیزونه هم لګولي په دغه کې د ګډون نه انکار وکړ. د شام د قومي کونسل یو جلاوطن چارواکی وایي ان سی بی ځان د شام د پروپیګنډې د مقاصدو لپاره استعمالوي. په لسګونو کسانو د خپل خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د سعودي عرب په ریاض ښار کې د یو جیل مخې ته مظاهرې کړي. د بشري حقونو فعالان وایي پولیسو د شپږو ساعتونو لپاره دوی په یوه سیمه کې ګیر هم وساتل. په سعودي عرب کې مظاهرې لږې کېږي. دغه هیواد تیر کال د عرب سپرلي له ناکرارو بچ پاتې شوی دی. فعالین دا هم وایي په زرګونو کسان له کوم تور پرته په دې شاهي هیواد کې نیول شوي او د بشري حقونو ډلو حکومت تورن کړی چې د سخت دریځو استوالو په وړاندې د کمپاین په بانا سیاسي مخالفین زندانونو ته اچوي. او بل خبر دا چې په بغداد کې په پرونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. یو برید د هغه بم چاودنه وه چې د بغداد د صدر په سیمه کې په یو بس پورې نښتی وو. د چاودنې 3 کسان وژلي او 6 نورې ژوبل کړي دي. تر دې 3 ساعته وروسته چارواکو وویل چې وسلوالو د پولیسو یو جرنال او د هغه موټر چلوونکي چې د بغداد په غرب کې په یوه لویه لار روان وو په ډزو وژل. دا خبرونه
خبرونه مو د مشالډن اوریده چې فرخند وزیر وړاندې کول پر روان خبرونه کې د غرا پور نوریده شي. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه شروع کیږي. افغانستان د پاکستان په ځینې ورسپانو بندیزونه لګولې دي.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان مملو قرار داد.
دا یو مور قصه به واره چې زوی په کراچۍ کې په فیکټری کې د اور لګیدو له کبله وجل شوید.
ما په تندور ډوډۍ پخولې کې اور ته په نو کې دو بیر په فیکټری اور لګیدو بس بچې بیا ما د نو له بدر نه کې
او زمونږ په ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار کې به په خبر سره نږدې د یو کلی په ستونزو درته معلومات درکو.
زنانو کمی بیماری دی داغی ډیلیوري کیسز دی داغی په اړه هم په دې هسپتال کې سناسه داغی سټاپ پکار دی.
د سیمه او نړۍ نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه شروع کیږي. په دا غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او افغان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي. په دغه موضوع مې څو شېبې وړاندې په نیویارک کې موجود د خپل همکار بختور شاه سره خبرې کړې دي او هغه نه مې پوښتلې دي چې د دغه غونډې ایجنډا څه ده. بختور شاه صاحب، تاسو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډه کیږي، نو په دې غونډه کې د دې غونډې ایجنډا څه ده او کوم کوم مشران ولس مشران په دې کې برخه اخلي؟
شاهین بونیری صاحب، اول خو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او پس د سلامه دغه غونډه د ملګرو ملتونو یا د اقوام متحده چې اووه شپېتمه کلیزه غونډه ده چې د نن نه به پیل کیږي او ایجنډا یې ده د قانون بالادستی یا رول افلا. د غونډه کې به د پاکستان صدر آصف علي زرداری او افغان صدر حامد کرزی ترڅنګ د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو مشران ګډون کوي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری به د غونډې ته د نهه پورز باندې یعنی په 15 ستمبر باندې خپل خطاب کوي.
سندازه لګی چې دی په کوم موضوع باندې خبرې کوي؟ تاسو خو وجد د قانون په بلدسته باندې دی خو و میډیا کې دا راځي چې ولسمشر زرداری به دغل ته چې کوم د اسلام پر ضد فلم جوړ شوی دی پاغه اړه باندې ملګرو ملتونو ته خبره کوي. څه معلومات شته په دې اړه؟
د وړاندې نه چې په میډیا کې کوم رپورټونه را روان دي داغه تر مخه صدر آصف علي زرداری به د نهه پورز باندې په دغه غونډه کې د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې وښ په تمه غونډه ده په دې کې به په دغه ورځ باندې یو سل او درې نوي مشران یا دغه غونډه چې کوم غړي دي دغه به په کې ناشتي او رپورټونه دا وایي چې صدر آصف علي زرداری به د دغه لانجمن فلم چې په کوم کې د پیغمبر اسلام د سپکاوی موضوع چړل شوی دا په دغه باندې به پکې هم خبره کوي. او رپورټونه وایي چې صدر آصف علي زرداری به پکې د مذهب د سپکاوی په اړه باندې د قانون د جوړولو غوښتنه کوي د ملګری ملتونو نه.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډه په دغه اړه باندې اپی خبری ایجنسی او راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی د منور شان اور
د فرانس خبری ایجنسی AFP د ملګرو ملتونو د رارواني عمومي غونډې په اړه خپل دی ریپورت کې لیکي په داسې حال کې چې د غونډې کې بعد د امریکا د صدر باراک اوباما، د ایران صدر محمود احمدی نژاد او د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په شمول د یو سل شلو ملکونو مشران ګډون کوي. تمه ده چې پکې به د خبرداري او د هغې پر ضد د مزاحمت ویناوې مخې ته راځي. AFP لیکي چې شام کې د تلسو میاشتو راهیسې روانې شخړې په حواله د نړیوالې ټولنې د نه یو کېدلو له وجې ملګرو ملتونو په دې اړه کومه رسمي غونډه نه ده کړې، نو کېدای شي چې په دې غونډه کې په دې اړه هم ویناوې رامنځته شي. د غونډې پرانیسته به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون کوي او د هغې نه پس به د امریکا صدر باراک اوباما وینا کوي. بلخوا AFP د ملګرو ملتونو د ویان د خولې لیکي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدار براهمي او بان کی مون د خالی په ورځ په خبرو کې په دې متفق شوي چې د شام شخړه په رورو د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړیږي، خو په دې اړه به د عمومي غونډې نه بلکې د امنیتي شورا په غونډه کې خبرې کیږي. AFP د ملګرو ملتونو د یو ناسرګند سفارتکار په حواله وایي چې ټول مشران به د شام په اړه فکر کوي، حکومت لوی پرمختګ یا فیصله مخې ته راتلل امکان نه لري. غونډه کې به د شورو په ورځ احمدی نژاد او د زیارت په ورځ بنجامین نتنیاهو وینا کوي. AFP وایي په داسې حال کې چې په اسلامي نړۍ کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف قهرجن مظاهرې کیږي، په دې اړه د اسلامي ملکونو د مشرانو ویناوې به هم د غونډې مرکزی نقطه وي. هلته د اسلامي ملکونو د همکارۍ د تنظیم OIC مشر اکمال الدین احسانوګلو AFP ته ویلي د نړۍ مشرانو ته په دې لړ کې یو کېدل پکار دي چې د دې فلم غندنه وکړي او د اخلاقي زمواریو تر لاندې د یو د بل د مذهبونو مشرانو او تهذیبونو د عزت خیال وساتل شي. نوموړي زیاته کړي چې په هر ټولنه کې د سخت دریځي مخنیوي پکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان له لوري د حملو په مسله خبرې کیږي. په دغه اړه د احمد زبیر جمن راپور ته وګورو.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان دولت ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دې وروستیو کې زور اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه مسله به د افغانستان لخوا له پاکستان سره په دوه درې اړخیزو غونډو کې مطرح شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فرامرستمنه د یکشنبه په ورځ وویل افغان دولت به د امریکا او بریتانیا په ګډون په دوه درې اړخیزو غونډو کې د دغه راکټي حملو د تاثیراتو په اړه اندېښنه وښيي. دوی وایي په دواړو غونډو کې یو له هغو مسئلو نه چې افغانستان به مطرح کړي هغه منفي تاثیرات دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو راکټي حملې په دوه اړخیزو اړیکو لرلای شي. همدارز د هغو تاثیراتو یادونه به هم پکې وشي چې د دغو حملو له امله په ټولو برخو اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او لسی اړیکو په برخو کې د دواړو هیوادونو په روابطو لرلای شي. په دواړو غونډو کې له بریتانیا او پاکستان سره د جمهور رئیس لخوا او د امریکا او پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین لخوا مطرح کیږي. د ښاغلي فرامرس پوینا په دغه دو غونډو کې یو په نیویارک کې له پاکستان او بریتانیا سره درې اړخیزه غونډه ده چې د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه کیږي. دا د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه ده چې لومړنۍ هغه په کابل کې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وای د دې ترڅنګ ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه یو بل درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي. خو چارواکو له پخوا ویلي چې د دغه ناستو د اجنډا اساسي ټکی بیا هم د افغانستان د سولې پروسه او په هغې کې د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅونه ده.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت د هیواد ته په ورتلونکو ځینې پاکستاني ورځپاڼو بندیز لګولی دی. وجه یې څه ده؟ د بوریوال کاکړ پر راپور کې اور
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارتي ویان مرستیال محمد نجیب دانش د یک شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د دې پخلای وکړ چې پر ځینو پاکستانی ورځپاڼو یې بندیز لګولې دی. نجیب دانش وویل پر پاکستانی ورځپاڼو یې بندیز لدی قبل لګولې دی چې د بیان د ازادۍ او افغان ځواکونو پر ضد یې لیکنې خپرولې.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع قرار داد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستانیو رسنیو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر څارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورځپاڼو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي.
روحیې امنیتي افغانستان هدف قرار میدادند.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر لال پاچا ازمون وای ل تیر څو ورځو راهیسې د جلال آباد په ښار کې پاکستانی ورځپاڼې نه تر سترګو کیږي.
ل تیر څو ورځو راهیسې رښتیا هم یو څو پاکستانی خبرونه باندې چې موږ راته خبرو کېدل نو د بازار په هغه باندې کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له خوا بندیز لګیدل دی او هغه تیرول کیږي.
لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ورځپاڼو کې رښتیا هم داسې څه وو د کوم په تور کې چې افغان حکومت پر دې ورځپاڼو بندیز لګولی دی؟ نو هغه وویل
دلته یو شمېر رسنیو هم په دې باندې تر دې پخوا رپورټونه داسې جوړ کړي وو چې پاکستاني ورځپاڼه وړل کېږي او په هغه کې ځینې پاروونکي مسایل او غلط خبرونه دا خپرېږي چې د خلکو په اذهانو باندې بد تاثیر کوي.
د خیبر پښتونخوا د پېښور د پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد هم وایي چې د پاکستان رسنۍ لالسی زورایسي د افغانستان په اړه غلط معلومات خپروي.
دا د اوس نه وخت نه بلکې د پخوانه کتا شو ګوري چې د روس خلاف جګړه او په هغه وخت هم دغه د پاکستانی اخبارونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه و ناغه ته بلونه واهله کېدا اوس آل دکی چی سروان دی یا پا افغانستان کی سی کی گی که غد سیاسی میدان کی دی که یا غد فوجی میدان کی دی داغی آل دکی خیصی یا کاسی نگی گی داد بلکل یہ حقیقت دی چی پاکستان پا میڈیا کی دا افغانستان کئی یا کاسی نگی گی.
د یادونه وړ ده چې د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د افغان حکومت لخوا د پورتسي وی دیګام په اړه څه دریز مخیتنه دی راغلی.
د ناتو منشوایی هغه بهرنی سرتیری چې د کال 2014 تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولې شي امن تامین او افغان لوري ته امنیتی مسولیتونه وسپاري. دغه بیان په اړه نور معلومات سالم احمد صالح په خپل راپور کې راکړي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دی ډاډه دی هغه 100,000 بهرني سرتیری چې د ناتو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې پاتې دي تر 2014 میلادي کال وروسته کولی سي افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل 33,000 اضافي سرتیری چې دوه کاله مخکې افغانستان ته لیږلي وو ایستلي، شاوخوا 18,000 امریکایي پوځیان به د ناتو ځواکونو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سټیټ جورنال راجستر خبرونې ته پرون وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به موږ په افغانستان کې د روزنې ماموریت ته دوام ورکړو، دا به جنگي ماموریت نه وي. راسموسن ویلي افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان د 15% نفوس د امن ټینګولو مسولیت لري او دا پروسه به روانه وي. د ناتو عمومي منشي له خبرونې سره په خبرو کې ویلي د دشمن لخوا 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې یوازې 40% افغانان پکې ژوند کوي. د دې په باور زیاته برخه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او لویو ښارونو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې سوې دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل تیر میلادي میاشت د جګړو له کبله په افغانستان کې 304 تنه ملکیان وژل شوي، 1500 و یو تیاتنه ټپین سیوی دی. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو د حملو زیاتېدو هم ناتو، امریکایي او افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. روان میلادي کال په دغه سی بریدونو کې 150 تنه بهرني پوځیان د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل سیوی دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تنزی او سرکار
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاو کم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
ایکسپریس ٹریبیون یو مقاله خبر کړی دا چې پکې د دې پښتنې د جواب پیدا کولو هڅه شوې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان اصلي جنگ څه شی ده. فرخنده وزیر دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کړي.
په ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې خالد احمد لیکي په پاکستان کې داسې پوهان شته چې دا نظر لري وسلوال طالبان د خلکو په وژنه کې لاس نه لري. لیکوال وایي د اختر په ورځو کې د یو نیجی ټلویژن په پروګرام کې دانشور غلام اکبر د یو سوال په جواب کې وویل دا داسې بهر ملکی عناصر دي چې د عامو خلکو په وژنه کې لاس لري او وسله ورته د افغانستانه د نیټو د رسد په لارو راوړل کیږي. لیکوال د غلام اکبر د خلی لیکي د وسوالو طالبانو یو مشر حکیم الله محسود د پاکستان د هوایی پوز د یو افسر د زوی سره یو فوټو کې راغلی چې دغه هلک د نوړاندې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د بمی چاودنې کوشش هم کړی وو او زیاتوي کچېرې د پاکستان پوز د طالبانو مخه نیسي نو کېدای شي د دوی نه خپل ځینې افسران خپه شي. غلام اکبر د نیجی ټلویژن سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل په دې نږدې وروستو کې پاکستان خپلو ځینو افسرانو ته په دې سزا واوروله چې د حزب تحریر ډلې سره یې تړاو لرلو. د روان کال د جون په میاشت کې د پاکستانی پوځ یو بریګیډیر علی خان د حزب تحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیول شو. دا شان یو شمېر نور پوځي افسران هم د ناکانونه ګرځول شوو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. حزب تحریر ډله په پاکستان کې په 2004 کال کې له هغې وروسته ناکانونه ګرځول شوې وه چې کله د دغه وسلوالې ډلې کسانو د هغه وخت په پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاتلانه حمله کړی وه. په بنگلادیش کې دغه ډله بیا په 2009 کال کې په دې تور بند کړل شوه چې ګینې دغه د بنگلادیش د غیر مستحکمه کولو کوشش کولو. د حزب تحریر یو مشر عمر بکری چې د مصر سره تعلق لري د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښې وروستو د برتانیا نه وویستل شو. لیکوال د حزب تحریر د یو مشر عمر شیخ ذکر کوي چې د خبریال ډینیل پل په وژنه کې تورن دی او په برتانیا کې ورته د مرګ سزا اورول شوې. عمر شیخ په 1999 کال کې په هند کې د یوې الوتکې د تختولو په پیښه کې هم نیول شوی وو چې وروسته بیا خوشې شو او له دغې وروسته یې په کراچۍ کې خبریال ډینیل پل وتختوو چې وروسته د القاعده د یو غړي خالد شیخ محمد لخوا ووژل شو. لیکوال وایي عمر شیخ هغه ترهګرو ته فنډز هم رسولی دي چې په نیویارک کې په نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د پاکستان نګزه جبې اډان ورسپانې په راپور کې لیکلي به پایلټ الوتکې یوازې د بریدونو نه بریدونو لپاره نه بلکې د دنګو دنګو غرونو د تصویرونو اخستلو لپاره هم کارول کیږي. د راپور په لیکنه به پایلټ الوتکې د هلیکاپټر په پرتله د لوړو ځایونو د تصویر اخستلو لپاره ډیر اسانه او د کم لګښت وسیله ده. دغه راپور مهم ټکی بوروال کاکړ وړاندې کوي.
دان روزپانه لیکي په پاکستان کې د بیپلوټ الوتکو استعمال په عامه توګه په ذهن کې دا تصور راولي چې ګواکې امریکا په کابلی سیمو کې بریدونه پکوي، خو بیپلوټ الوتکې اوس په پاکستان کې د بیلابیل ډول عکسونو د اخیستلو لپاره کارول کیږي چې پکې د نړۍ تر ټولو د جګو غرونو تصویرونه هم شامل دي. ورسپانه لیکي بیپلوټ الوتکې له ډیر مودې راهیسې د امریکایي پوځ په استعمال کې دي چې د پاکستان په کابلی سیمو کې په پراخ کچه د وسلوالو د پنشکولو لپاره کارولې دي. په دې اوړي کې د سویټزرلینډ یو پلاوی د هلیکاپټر په مرسته د هغو کسانو نادر عکسونه واخیستل چې د نړۍ تر ټولو په ویرونکي غره یعنی کراکرم وختل. ورسپانه د دې پلاوی د یو تصویر اخیستونکي کوری ریچ له خلیلی کې چې خلک د کراکرم د داسې تصویرونو د لیدلو لپاره ځي چې تر اوسه چا نه دی لیدلی. ورسپانه زیاتوي فلم جوړونکو له ډیر مودې راهیسې په غره د ختونکو او داسې نورو لوبو د لوبغاړو د تصویرونو او ویډیوګانو لپاره له هلیکاپټر څخه کار اخیستی. خو بې پیلوټ الوتکه چې یوازې یو څو کیلوګرام وزن وړي او لزر تر څلوېښت زرو ډالرو خرڅ ور باندې راځي، د هوایی فوټوګرافرۍ لپاره د استعمالیدونکو هیلیکاپټرو په پرتله ډیر ارزانه دی. ورسپانه لیکي د بې پیلوټ الوتکو سنبالونکي د سویټزرلینډ یو کس ریمو ماسینا دوی بې پیلوټ الوتکې پاکستان ته وړې وې چې د کراکرم د جګ غرونو عکسونه پرې واخلي. ریمو ماسینا وای د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د کراکرم د غرونو اخیستل سوي تصویرونه بالکل بې ساري و. ورسپانه لیکي د بې پیلوټ الوتکو په وسیله اخیستل سوي تصویرونه به د کراکرم د غره د لا نور مینهوالو پام د غره ته ور واړوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شای
دا ستمبر یو لسمی پا مخام دا کراچی پا بلدیا ٹھاون کے پا یو کارخانه کې د اور لگیدل کبل پا سلگور مزدوران مزدورانو خپل ژوند وبایلو. په دغه کسانو کې ځینې کسان اوس هم داسې دي چې لا هم مړی نه دي پیدا شوی او خپل خپلوانې هر ورځ په لټون پسې ګرځي. د مشال لیډو خبریال ظفر کریمی د یو داسې کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
په بلدیا ټاون کې د سوځېدلې کارخانې په سلګونو سوځېدلو مزدورانو کې یو عبید هم وو. د کراچۍ د اورنګي ټاون استوګن عبید مور مشال رډیو ته ویلي چې د ده زلمی زوی د ډېرې مودې راهسې بېروزګاره وو، خو د پیښې نه یوازې یوه هفته وړاندې د هغه زوی ته د پیښې په ښکار شوې کارخانه علي انټرپرایز کې کار پیدا شو. د عبید سپینسرې مور زیاتوي چې کله د ده زوی ته په شپږ زره روپۍ میاشتنۍ تنخواه کار پیدا شو نو د دوی په ټول کور کې خوشحالي وه. دی وایي د دوی په کور ډېره موده وروسته خوشحالۍ را پیښه کړې وه، خو دغه شیبې اوږدې نه وې او یوازې یو څو ورځې وروسته یو مازیګر د هغوی په کور د غم سیلی یو ځل بیا راوالوته.
بس بچې د منګل فرسېده نو ما په تندور ډوډۍ پخورې کې کور ته په نو کچې دو بیت په پکټۍ اور لګېده. بس بچې بیا ما دونه اولو بید رانغې تر اوسه پورې بید نشته.
شاوخوا 50 کلنه د پښتونخوا سوابۍ زروبۍ کلی دغه مېرمن وای خاون یې د شروع راهسې د کراچۍ په بیلابیلو کارخانو کې مزدوریانی کولې، او چې کله یې بچی زلمی شو نو هغوی هم د کارخانو مزدورۍ شروع کړې. د هغې په خبره همدې بچی ته سترګې غړېدې کوم چې د کارخانې په اور کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
وای الله دکه یو بچی مې د کانا نور خو جدا دي کانا نه بچې هیڅ نه وسو چالون دا خدای پاک را کوله خدا بچې به مې ژوند دیو. بس خو آخوا دې خو آخوا دې خو د لس روپو پای راوړې د شلو روپو سبزی راوړې خدای ته مې اسره وادي ته مې دایشته.
د عبید مور وای د زلمی زوی غم له خبرو کولو نه هم استلیدا. هغه اوس سحر او ماخام په دې غم کې وي چې لږ تر لږه یې د بچی مړې په لاس ورشي او هغه یې په خپله خاورو ته وسپاري.
زه څوکم چاله ورشم تاسو ما ته سلار خو خوی که نه چې څوک څه وایي بچې هلته کېځو نو هلته خونی څوک وایي هلته مړي راوتې دي نورې راغل چې ورشو هېڅم نه وي. بچې باسي ته تللي وو عیدي ته تللي وو بس هغه یې نشته نو هېڅ کې نشته نو یار چته نشته که نه نو ځمکه وخوړه که آسمان وخوړه نو ما ته دې خالي ډېرې وښیې چې زه پلاسوم چې دې کې زما بېدلری.
د ستمبر په یولسمه نیټه د بلدیا ټاون په کارخانه کې د لګېدلې اور له کبله د سوځېدلو 295 مړو له جملې څخه 38 مړي اوس هم د ژغورنې د ادارې ایدی په مردخانه کې د خپلو خپلوانو د پېژندګلوۍ دپاره پراته دي. د اورنګي ټاون عبید هم شاید په دغې کسانو کې یو وي، خو د هغه نه خو تر اوسه د ډي این اې ټېسټ په ذریعه څه درک لګېدلی دی او نه د ډېر سوځېدو له امله د هغه مور او نور خپل خپلوان د عبید مړی پېژني. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
ستاسو ستونزی
زوانو تا کلجون یسو که داخلی ورکو
خلق سیدیا بروزگار آدینی
بیلی نستا
بچی دشپی جاری دا گرمی دا وجی
دا غریبانه تا پوس خسکنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لرو دغه اردن کو درنګ شه بیل په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کې دن کې د مهم خبرونه باور او د خبرونو رسټ برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو او زمنګ ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار کې به د پیښور سره نږدې د یو کړي پستونځو د معلومات درکو راځي ډومبې د فرخنده وزیر نه مهم خبرونه اورو
نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک پیلېږي. ایجنډای په نړۍ کې د قانون بالادستی عملی کول دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشران بعد د نهې په ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا وکوي. په افغانستان کې حکومت په پاکستانی ورځپاڼو بندیز لګولې. د سعودي عرب په ریاض ښار کې په لسګونو خلکو د خپل خپلوانو د نیولو خلاف مظاهره کړي او د شام داخلي مخالف ډلې په حکومت او یاغیانو په سمدستي توګه د تشدد د بندولو
مهم خبرونه مورد او سره د چې وورو چې د پاکستان مطبوعات سلی کړی دی له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر راپور کې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو فیصله کې خبر شریعت لرونکي د قامی او صوبایي اسمبلی یوولس غړي نااهله ګرځولې دي او د تنخواګانو او نورو مراعاتو په مد کې چې کم پیسې وسولې کړې دي دا غې د واپسې حکم یې هم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د اسمبلی غړو دا عمل صحیح نه دی ځکه چې هغوی ته معلومه وه چې د خبر شهریت باوجود دوی د قامی او صوبایي اسمبلی او سینټ د رکنیت لپاره نااهله دي. ادارې وایي چې ضروري ده چې په دې معامله د پارلمان کې غور وشي. ټول سیاسي ګوندونه دي په دې معامله د سوچ نه پس خپل موقف وړاندې کی او په میډیا په ذریعه دې په دې معامله بحث وکړي شي. ادارې اخر کې لیکي چې او دې کتلې شي چې هغه خبر شریعت لرونکي کم چې بهر وسیږي دا غي د وسایلو او صلاحیتونو نه د پاکستان په مختلفو شوبو کې په کومو کومو طریقو فائدہ اخیستې شي د مقصد لپاره د منسوبي جوړ کړي شي او د سره سره دا وکتلې شي چې خبر شریعت لرونکي لپاره د پارلمان دروازې پرانستل پاکستان لپاره به سم راهد پوری مفید وی او د دې نقصانات او خطرات به هم په نظر راوستل شي او دا هم قتل پکار دي چې د دې په حق له د نورو ملکونو سره تجربه دي. په دې سوالونو د غور نه پس کوم لار چې د ملک او قام په مفادو کې راځي او کچري د قام اکثریت د دې په حق کې وو نو هغه لار دې اختیار کړی شي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې سکیورټي چیکینګ نه عام ولسته چې کومه مسلې مخې ته دي اوس وخت راغلو چې د هغې حل دې روباسل شي. ادارې لیکي چې لبد مرغه د پیښور په سړکونو زی په زی نه کې د ټریفیک پروانه کې خند ثابتېږي او په خاصه توګه یو لوی پیښه نه پس په دې چیک پوسټونو چیکینګ نور هم سخت کړی شي. ادارې وایي چې په دې کې ټولو نه زیات مشکلات مریضانو ته مخې ته راځي. د پیښور درې واړه هسپتالونه او د ډاکټرانو کلینیکونه د ښار دننه په علاقو کې دي. دغه سیسکولونه هم دي نو ضرورت د دې خبرې دی چې پیښور لپاره د نوې سکیورټي پلان جوړ کړی شي او پدې کې د ټریفیک مسلې ته د وکتلې شي او امید پکار دی چې صوبایي حکومت د سکیورټي ادارو او سیول سوسایټي په شمول دی داسې سکیورټي پلان تیار کړي چې د ټریفیک په مسلو کې واضح کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا د دفاع وزیر لوان پنیټا د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي د ده په فکر امریکا په افغانستان کې په سمه لار ده. د امریکا د دفاع وزارت مشر د هغه درې درشو زرو سرتیرو د افغانستان د ویستلو په دستور کې ګډون وکړو چې دوه کاله وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته لیږل شوي وو. ورځپاڼه لیکي خو د هغه اونۍ وروسته چې پکې د اتحادي افغان ځواکونو زیاتره عملیات ځنډول شوي وو په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي که هر څه ده خو په سمه لار نه ده. روسپانه لیکي تیر اتوار د اتحادي او د افغان ځواکونو ترمنځ رابطې تر بیټالین کچه پورې په داسې حال کې راوستل شوې چې د افغانستان پولیسو لخوا نور څلور امریکایان وژل شو. ادارې لیکي د غربي او افغان ځواکونو د 8% نه زیات ځانګړي عملیات په دې وروستیو میاشتو کې په ګډه توګه وکړل شو چې اکثره پکې د کمپنۍ په کچه وو. واشنگتن پوسټ لیکي به له اتحادي ځواکونو لملاتړه زیاتره افغان مرکزونه کېدې شي یا خو د جګړې کولو ته آماده نه وي او یا د جګړې قابل نه وي. د اتحادي ځواکونو مشران وایي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو بریدونو کې په سلورو کې درې برخې بریدونه د طالبانو لخوا یا خو نیخ پنیغه او یا په غیر مستقیم ډول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي په خپل ذهن وي خو بیا هم امریکا باید هغه ستراتیژي په مخ بوزي د کومې ذکر چې لیون پنیټا کړی وو.
بلخوا نیوزلاین مجلل کی دا د پوره پوی خبره ده چې پاکستان کې خلک د سیاسي بیقراری او له یو شمېر نورو مسلو لوجي په مستقله توګه تر فشار لاندې دي، او زیاتره خلک د سیاسي او ټولنیز مسلو، غیر مؤثره حکومت، درغلې، غربت، خراب معیشت، کورنۍ جګړې، غیر ذمہوارو د تعلیم نامناسبه نظام، بې معنی مشرتابه، ټولنیز بې انصافي، فرقه واریت، بیروزګاری او د بشري حقوقو د کمښت له امله د خفګان او د ډیپریشن ښکار دي. نیوزلاین لیکي په مستقله توګه د پریشانو زیاتره خلک دیتا مجبور کړي چې دوی د ډاکټر د مشورو بغیر د خوب ګولې استعمالوي. مجله لیکي د کال 2002 نه تر 2006 پورې یو څېړنه ښیي چې 320 مریضان په سپیټالونو کې د زیات دوایانو له استعمال له وجې داخل کړل شوي وو چې ورته خودکشي هم ویلی شو. په دغه کسانو کې د زیاتره عمرونه تر 30 وو چې د ژوند تر ټولو مهم کالونه وي. دغه سی په دغه مریضانو کې د ښځو شمیره هم زیاته وه. دا څېړنه په ډاګه کوي چې زیاتره خلک د مختلفو حادثو له امله د خوب ګولې خوري چې پکې د اکثرو عمرونه تر 50 پورې وي. مجله لیکي په پاکستان کې خودکشي هم د اندېښنې وړ ده چې د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د خودکشي په پیښو کې د 30 پورې داسې کیسونه وي چې پکې خلک ځان په ارادي توګه وژني. نیوزلاین میگزین لیکي د خوب د ګولو په اسانه توګه ترلاسه کولو له وجې د دې غلط استعمال شروع شوی او پارزان نرخ ار چاته ملاویږي. خو د مجلې په خبره پوښتنه دلته داره چې حکومتي چارواکو ولې د خوب د دوایانو په دومره اسانۍ سره په مارکیټ کې د ترلاسه کولو پر ضد سګامونه نه دي پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او سیو راپور د غزنی پاړه چرته چې د سکولونو د نشټوالي له کبله ګڼ شمېر زده کوونکي د زده کړو بهیر مخ په وړاندې نشي بوتلی. په دغه اړه د سید شاه سقیم راپور ته وګورو.
د غزنی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې له ډېره وخت راهیسې نه دولتي ښوونځی لیدلی او نه هم کوم ښوونکي ته د دولت له لورې تنخواه ورکوله شوې ده. دوی وایي په ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ هم نشته او دوی په خپل لګښت د ولسوالۍ په 14 جوماتونو کې ښوونځي جوړ کړي دي چې ښوونکو ته یې له خپله جیبه تنخواوې ورکوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا مهال په ټوله ولسوالۍ کې همدغه 14 ښوونځي او یو لستانه خوونکې لري. د دوی په خبره تیر کال د غزنی د پوهنې ریاست د دغه ولسوالۍ ځینو خوونکو ته اله 2 تنخواه ورکړې ده او بیا تر اوسه پورې د ولسوالۍ پوښتنه هم نه ده کړې. د ناوې یو تن اوسیدونکی هستیګل وایي چې دا 15 کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې دولتي ښوونځي تړل شوي دي او کوم دولتي چارواکي هم دغه ولسوالۍ نه ده لیدلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ هغه ماشومان چې له غریبو کورنیو څخه دي او په پیسو باندې د زده کړو وس نه لري اوس لا نیمای له وطنه په مزدوریو پسې وتلي او نیمایي یې د دولت له مخالفو وسلوالو سره راشه درشه لري. د هستیګل په خبره کې د پوهنې ریاست ناوه همداسې له پامه غورځېدلې پرېږدي نو را روان نسل به یې په بشپړه توګه بې سواده لوی شي.
په ناوه ولسوالۍ کې تقریبا 15 کې سي ښوونځي نشته، هیڅ د زده کړې زمینه نه ده مساعده. تقریبا په 80% بې زده کړې پاتې کدا د معرفت داسې بې توجهي او داسې نه پاملرنه وي نو زموږ ځوانان او زموږ هغه نوی نسل چې اوس زده کړو ته ضرورت لري له ډېرو ستونزو سره مخ سي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فرید تکل بیا وایي چې دا مهال د دغې ولسوالۍ په 14 کلیو کې د سیمې ځینې اوسیدونکي ښوونکو ته پیسې ورکوي او ښوونکي یې په جوماتونو کې ماشومانو ته سبقونه وایي. دی وایي په دغې ولسوالۍ کې د غلام محمد ترکی په نامه یو لومړنی ښوونځی شته چې تېر کال یې ښوونکو ته د پوهنې ریاست یوازې د 2 تنخواه ورکړې او بیا یې هیر کړې دي. دی وایي هغه ښوونکي چې تېر کال یې د 2 تنخواه اخیستې اوس یې وسلوال په دې پلمه چې د دولت پیسې یې خوړلې نه له ولسوالۍ د باندې راپرېږدي او نه یې هم په ولسوالۍ کې کار کولو ته خوشې کوي. د ده په خبره ځینې ښوونځي چې د سیمې خلکو په خپل مصرف خلاص کړي دي، طالبان ورته قاعده بغدادي او ځینې نور د مدرسو کتابونه له نورو سیمو څخه راوړي.
معرف مکمل سکوت ته سناو چې موږ سل فساد سکوت ته سپاره شاري سپاره فساد هم کار نه کوي. په څو واره د ناویل ول سوال ځخ قومي مشران دا لوس پین کېري مخاور علما راغلو کدي برخه کې معرف لري سره وکتل. معرف جواب ورته ورکړي وای نو سکوت ته نو بند دغه د لاس مکتبونه ست خلګو له طرفه خلاص پاتې سوی دي. په ډیر زحمت په ډیر کړهو کې په خلاص پاتې سوی دي. مخالفینو ته عجیب لاندې وخت بعضي مکتبو ته کتابونه د طالبان له طرف راوړ کیږي او بند له مکوره قاعده بغدادي د غدنی کتابونه
په دې اړه مو چې د غزنی د پوهنې له رئیس احسان الله ناشر سره اړیکه ټینګه کړه، نو د وخت د نه لرلو په پلمه یې ټلیفوني اړیکه غوڅه کړه. د غزنی د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې ښوونځي یوازې د پوهنې ریاست په دفتري کاغذونو کې خلاص لیکل شوي، خو په حقیقت کې تر بندو بتر دي. د دوی په خبره د پوهنې ریاست په ځینو هغو ولسوالیو کې چې اوسیدونکي پښتانه نه دي، په لسګونه ښوونځي او لیسې پرانستې دي، خو په پښتني ولسوالیو کې یا خو ښوونځي نشته او کوي هم د ریاست له لورې ورته په دری ژبه لیکل شوي کتابونه لیږل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
په جلال آباد کې ګڼ شمېر طالب علمان سکولونو کې درسي خونې یا کلاس رومونه نه لري. دی وايي دوی په دې مجبور دي چې د شنه اسمان د لاندې زده کړه وکړي. په دغه اړه تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې.
په ننګرهار کې د درې میاشتنیو رخصتۍ وروسته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوي، خو ګڼ شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د درسي خونو له نشوالي شکایت کوي. دوی وایي چې تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوختي او د باد او باران په ورځو کې رخصت ورکول کیږي، چې له امله یې د دوی د زده کړو بهیر ټکنی کړی دی. د جلال آباد ښار د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
گردان خواته تو خواته گرزی گزارل نه داتا غزا لرو چی بعد مونږ ته سترنجګان روډیو سمپونه جوړ کو کتابونه منستا پونه بعد مونږ ته جوړ کی زکه غرار مونږ درس عین شو ولې مونږ زه درس نه امد کی
زمانم لیمه د نازو اندلیلی سر دولسم جیم ټولګي زکاون کې سترنګ چ زمونږ زکاون کې د باندې کې یعنی سمپونه نه لري هغه درس دې په صرف کې زکاول شي په باندې نشي زکاول زکه چې دې ټول توجه چی شو فاته چار پیریار شو فاته
په ورته وخت کې د نازو انا د خنزي تدریسي مرستیل غلام ربانی هم لیاد استونزي سر ټکوي او وایي چې تر اسمان لاندې هغه سزده کړی نه کیږي لکه په درسي خونو کې چې حاصلېږي.
زمونږ تقریبا درې نوي شوبې چې په دې ټولو کې زمونږ سواله شوبې اتاق لري، تدریسي خونه لري او د نور د آزاد هوا کې چې دا شاګرد په تدریس باندې روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. درس ښه منظم نه ترسره کیږي.
د زده کوونکو د ستونزو په اړه د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند اسب شینوار وایي چې د پوهنې ریاست چارواکو هڅه پیل کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې پرتی ستونزې هوارې کړي. دی وایي
په دې کې شک نشته چې پوهنې ریاست ته ورپېښو ستونزو کې تر ټولو مهمه ستونزه د زده کوونکو لپاره د سرپناه نشتوالی. ډېر داسې ښوونځي موږ په جلال آباد ښار کې لرو چې درسي خونو د کموالي له امله په درې ټیمو باندې زده کړه کوي. دا په خپله د ودانیو د کمښت یوه څرګنده بېلګه ده. پوهنې وزارت په کال کې زر بابه ښوونځي جوړوي، زر ودانۍ جوړوي په ټول افغانستان. د هر د معارف لپاره چې کوم سهم را رسیږي دا به دې نفوسو ته په پام سره ډېر کم وي. موږ به په راتلونکو 5 کالو کې حد اقل دومره کړي چې د موجود ار خونځي لپاره بنګیا ودانه جوړه کړی.
اوس مهال په جلال آباد ښار کې 25 خونځي شتون لري چې اته د نجونو او پاتې د هلکانو دي چې شپږ نوي زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوختي چې 15,000 نجونی او پاتې هلکان دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سروي
بلاؤ
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیرې کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو صوبائی وزیرانو تیر ورځ د بنو ضلع دوره کړې او د دورې پر مهال صوبائی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین ویلی په ملک کې د توهین آمیز فلم پر ضد پرتشدد مظاهره د اطلاعات وزیر په ملک کې د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم پر ضد چې کومه مظاهره کیږي دغه مذمت کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې وو.
تیرہ ورځ نه وخته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع بنو لنډا دوره وکړه چې د دورې پر مهال د نوموړي سره د پاکستان وفاقي وزیر ریلوی غلام احمد بلور د خیبر پختونخوا سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور او د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین شامل وو. د خبریالانو سره خبرو پر مهال صوبائی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین په خیبر پختونخوا کې د توهین آمیز فلم پر ضد مظاهرو په اړه وایي
توهین شعر مذمت کو کنڈموم اور سڑی تچ کم دین و پانسی پکار دا خو تر سوچ دا کم واقعات شیوی دی دا زیات شیوی دی ناجیز شیوی دی او تشدد مظاهره دا یو مسیا او دا چ کم دین ناروا کار شیوی دی مون دا غی مذمت کو دی به تحقیقات کو
می افتخار حسین خبر اعلان سره په خبرو کې دا هم اوې چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو س پریکړه لا نه دی شوی او فی الحال دا ټوله افواګانې دي خو تر هغه چې چرته هم وي دا غوی پر زید کاروایی پکار دی
تر اوسه پورې
پاکستان ریلوے وفاقی وزیر غلام احمد بلور په پیښور کې د توهین آمیز فلم جوړون کې د وژنې په سر د یو لک ډالرو اعلان وکړ چې د وفاقی وزیر دغه اقدام د امریکا خارجه محکمې له اړخه غندل شوی دی او ویلي دي چې دغه اشتعال انگیز او نامناسب دی. د غلام احمد بلور دغه بیان د پاکستان وزیر اعظم ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او وفاقي وزیرانو لخوا هم غندل شوې ده. دا د هم یادوي چې د تیرې جمعې په ورځ په ټول ملک کې د توهین آمیز فلم پر ضد احتجاجي لړۍ کې ګڼ شمېر ځاني او مالی تلفات رامنځته شول.
مشال ورو دغه اوریدونکو اوس وخت شوې ده زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو لپاره مجید بابر جوړ کړی.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې په مخازه مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پېښور نه جنوب اړخته د 100 کیلومترو په واټن د متنو کلی پروت دی. سمو د مخ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه په دغه سیمه کې جوړ یو هسپتال ته د ډی ګریډ درجه ورکړې وه. د دې اعلان نه پس د یاد کلی او دغه سره اړونده د نورو کلو ولس پدې خوشاله وو چې کور سره نږدې به ورته د صحت بنیادی او معیاري سہولتونه ملاو شي. خو د اعلان نه باوجود د متنو په هسپتال کې نه ډاکټران شته او نه نور سہولتونه. همدا زموږ د نننې خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
زنانو کمی بیماری دی داغی ډیلیوري کیسز دی داغی په اړه هم پدې هسپتال کې سناسه داغی سټاپ پکار دی. ڈپٹی اسپیکر خوشدل خان دا یا ہیلتھ منسٹر دا اغه اوی چې ہسپیٹل ڈیگریڈ دا خو اغه چې کم فیسیلیٹیز دی یا کم مطلب نائٹ شپتا یا ایوننگ شپتا یا دغی میډیسن یا دغی نور چې کم ضرورتونه دی اغه یو شین دلته نشته.
معلومات
زمونږ همکار اسرار تل متنو ته تلی او د دغه هسپتال له وجې ځایي ولس د کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې دا راپور برابر کړی دی.
د پېښور د کلیوالي سیمې متنو په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او دوایانو د نشتوالي له امله د سیمې اوسیدونکو د ګرانو سره مخ دي. یاد هسپتال ته څه موده وړاندې د ګریډ ډي درجه هم ورکړې شوې، ولې تر اوسه د سیمې د ناروغ ولس لپاره د هر قسمه اسانو څخه محروم دی. د متنو یو تن اوسیدونکي د هسپتال په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زه سید خان خبرې کوم. دا یو پر امن علاقہ دا، خود دلتا مونگ سرا دا سیول اسپیٹل متنی خود دے، مطلب ڈپٹی سپیکر خوشدل خان دا یا ہیلتھ منسٹر دا، اگے اوی جی اسپیٹل ڈیگریڈ دا، خو اگے چی کم فیسلٹیز دی یا کم مطلب نائٹ شپتا یا ایوننگ شپتا یا دغی میڈیسن یا دغی نور سے کم ضرورتوں نے دی، اگے یو شیم دلتا نشتا، دلتا مین ہائی وے روڈ تیر دا، اگے ایکسیڈنٹ ہو شیو دلتا مریضان روڈی، جیت دے سٹاپ چی کم دا نائٹ شپ ضرورت چی کم دا ویر کریشی ڈاکٹرز ویر کریشی.
د متنو یوسف خیلو یو تنگ زیات کړه چې هسپتال کې د بنیادی اسانو د نشټوالي سنگ د زنانو ناروغي د دوی د پاره لوی مشکل دی.
زمانو فیاض دی، ز د متنو سره خواته یوسف خیر کلی دا غي سره تعلق لرم. دې کې لکه مطلب دی چې څنګه د زنانو کمی بيماري دی، دا غي ډيليوري کیسز دی، دا غي په اړه هم په دې هسپتال کې سناس دا غي سټاپ په کار دی، چې دغه سي بجای د الاري چې یا د کی ټي ایچ مونږه دلته زمونږ د زنانو هغه مسلې خپاسانه طریقه سره حل شي. نو زمو په خیر لا وړي رضایت د دې سیمې د پاره د ودانه او د خوشاله خبرې.
د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د هسپتال انچارج ډاکټر شفیق افریدی وویل چې د هسپتال ودانی خوشته، ولې د عملی د نشټوالي له امله د ولس درملنه نشو کولای.
نه بلډینګ جوړ شوی دی، او د دې کوم کټګری ډی د پاره دی ریکوایرمنټس دی اغلا پورا نشوی نه دی، او ټی پورا لا نه دی فنکشن شوی. دا اوس تاسو په خپل باندې ګورئ چې بجلی نشته، سحر راسي پوسی مریض راشي سحر په 9 بجو هغه د 12 1 بجو پورې چکو نه موږ اکسلی تم کې نه او بیا هم چکو هغه واپس ولګو الاریج ته یا کی ټی ایچ ته ریفر کو. لکه دلته فیسیلټیز نشته، ټیک دی بلډینګ شته، سټاف کم ډیره کمی شته، او سپورې لکه دوست چې موږ ته کای نستی در دی خو ټیکنیشن را کړی دی، نو نستی در ټیکنیشن خو راغله خو جی نستی در ولا سامان نشته نو غو بسو کی.
د یادونه وړ ده چې د متنو زرګونه اوسیدونکي د لوی او وړو ناروغو درملنې لپاره د پېښور هسپتالونو ته پتللو مجبور دي. د دوی په وینا باید واکمن هسپتال کې د اسانو ورکولو او ډاکټرانو په لګولو دوی ته د صحت بنیادی حق ورکړي.
د متنو د هسپتال د غستونځ مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې ډیپټي سپیکر خوشدل خان چې خپل هم د دغې سیمې سره تعلق لري مخې ته کې خوده، او په سر کې مې ترې وپوښتل. خوشدل خان صاحب، چې د متنو هسپتال کې بنیادی یادی سہولتونه نشته،
دا غی خبر بالکل متنو د اوسیدونکو دا خبر صحیح ده. چې اوس کوم مطلب د مقال ته شی وا پکې چې کوم زمونږ اسسټنټ پروت کې جو اسم ګل هم شي، نو مونږ بیا په دې مرز د عالم د خپل په ظاهر باندې نو آلتا خلکو واقعي احتجاج هم کړو، او په موټو باندې ټول چې کریم له ګولې وي او ډېر ځوانانو زما هسپتال خپل وکړو پاری باندې. ما بیا کال کلینیکل سملای کې پیش کو، کال کلینیکل ریفر شو قائم سیات قائم کمیټه ته، او پاری باندې یو میټینګ شو 18 تاریخ باندې. بیا موږ میټینګ راوخته دي چې هغه کې موږ ټول پینډي ډپارټمنټ، فینانس ډپارټمنټ، هیلث ډپارټمنټ، سی ان ڈبلیو چې باید دې په تاسو په 12/11 باندې ما او زرلی صاحب موږ کوم صبحی وزیر صحت ته کړو پرانستا ورو پر هغه کې نه بیډ شته نه هغه دوای نه شته نه هغه اکویپمنټ شته. په پاری باندې موږ پورا ایکشن اخیسته دي، او 18 تاریخ باندې باندې کې فیصله باقی بری دي. کوم ډاکټران مطلب غیر حاضر په هغه موقع باندې ډیوټي باندې موږ صحیح ریکمنډیشن ټریم ټیکن کړی دي، او دوی خلاف څه ایکشن واخلي. ان شاء الله 18 تاریخ باندې زموږ کوم میټینګ دی، دا غي چیرمن سید جعفر شاه دی زموږ ایم پی سیب دی، نو ان شاء الله دا به دا غي دا کمی به پوره کړو. موږ
خوشدل خان صاحب یو دا خبره کیږي چې دغلته کم ماشینونه راغلي، نو هغه ماشینونو د پاره کم د دې ریکوایرډ ټیکنیشنز وینو هغه هم نشته، او دغه ماشینونه هم کار نه کوي.
نه ماشینونه راغلي نه دي، لکه اکویپمنټ چې کم جوړ شوی دی نو مطلب راغلي نه. او که زاله اگر مخکې خدا یو مطلب اریسی وا یا ایسی ول اسپتال د اپګریډیشن هو تو ڈی ٹیپ تو ڈی ٹیپ او بلڈنگ بالکل جوړ شوی ده. څنګه ما اردو کې لایې ستام وکړه او دا غي کوم اکوپمنټ دی انفارچونیټ زمون پدې راغی چې امبرېلا وی امبرېلا مینز مون متا د خپلې کې چیر مطلب ټول کمپوننت راځي، لکه ټول څه بینا مطلب استیمیټون راځي نو بیا دی نو پاری بوجه باندې ډیلی شو. او به ان شاء الله اکوپمنټ بم راځي، بلډنګ بم ورکړي شي، او هغه لپاره کوم اپوینټمنټ شي نه ټیک شي دی اپوائنمنٹ کم سے بھی مطلب کم میڈیکل ٹیکنیشین دے کا ایکس رے ٹیکنیشین دے کا فارمیسی ٹیکنیشین آپ بالکل مطلب کا دی تو لاش بھی دی اور مطلب فولی کوالیفایډ الیجیبل تورن دی افیرز اف دی هاسپټل اف.
خوشدل خان صاحب یو دا خبره چې کم دغلته کې د ډاکټرانو او د نورو سټاف کم اپوینټمنټ شوی نو تاسو خو دغه علاقه ده داغوی تنخواګانې اخیستې دي او دغه علاقو ته نه دي راغلي نو د دوی څه بنیادي وجه ده؟
او ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې د هغې ریکمنډیشن مونږ په دې سیوی کمیټه میټینګ یو کړي دا تاسو ټرمینیټ کړي هغه ایټیو صاحب دوی ویل چې مونږ انکوایري کوو دا خو ما ورته نو نیډ آف انکوایري دا چونکې دی کې کوېشن آف لا انوالو ایبسن دی انچارج آف مسلی اسپتال ما ته لیکل راکړه چې دا د ډاکټران او دا میډیکل سټاف مطلب دی کې راځي ما ورته چې دې کې د انکوایري ضرورت نشته په دې وخت مزه کوي چې دې ریکمنډیشن کمیټه او چې فون دا پرخاص بل دا هغه ډاکټران چې کوم په کنفلیکټ باندې موږ اخیستي دي اوس تقریبا تر 500 ډاکټران مطلب د هیلث ډپارټمنټ اخیستي دي دې لپاره چې هغه پر فریکي به کار کوي او مطلب هلته به اسپتال په داغي باوجود هم کار وکړي نو مطلب د داغي به ترمینیشن دی.
خوشدل خان صاحب یو دا خبره چې په دغه اسپتال کې یا د استغه سیمه چې کومه د امنیت په حواله سره ډیره حساسه ده نو د دغه هسپتال چونکه وسلوال طالبان سرکاري ودانه په نخه کوي نو د امنیت یا د سکیورټي باندې د پاره سم بندوبست کیږي؟
نو ما ورته ویل چې ان شاء الله مطلب به زموږ خاص کر پی ان پی د ما حلقه ده مو هو هلي د کوم کوشش کوي ان شاء الله مطلب به شي په دې باندې هم دې اکشن اخیسته ده اوس پکې موږ ډاکټرانو لپاره بنګلیم ځان د کنسټرکشن دي شروع شي مخې کار په بندو پر پاغي باندې مده نیر فیوچر ودن 3 منټس کې بنګلیم جوړی شي پاکستان باندې مطلب لاړ شي او ال بل لوګون دغه مطلب هغه څنګه تاسو اولی له احساس دغه ده خو بیا مطلب دې چې اوس هغه ته توجه ورکو خو دې کې ګوره زیات تر ګوره د انډیویډوال خپل یو کردار لري. ډاکټر ما اپوینټ کړو هغه ته ما دا نه وی چې ډیوټي مکوا او دې به خو په خدا خو غلم په کار دي ته دا ډیوټي ولا کېدا د ما خام نو ولي مطلب دې چې هغه به دې ګوره دې کې صرف د ګورنمنټ دي مورخونه دې ګورنمنټ به چا چا په دې باندې ډاکټر په دې باندې کې دا هغه ډاکټر دا هغه میډیکل یا کلاس خپل یو ډیوټي ده خو په خدا په کار دي چې به زتن خاصم دا زما ډیوټي ده د یو میټي سره زما تعلق دي زه کوم نو دا هغه باندې دا ډیپند کیږي کنه کله مطلب به اوس ارده کې به ګورنمنټ یا سکتي بولا او غنه به ډیوټي به اخلي دا هغه انټای ډیوټي له کول چې حساب ما خام د 8 بجو نه پلان کیبه دا دې مدد د ایمبول ډرایور ډیوټي ولا کی او چا نشته دې نو ما د خدای ته مونږ د هغه ریکمنډیشن وکړو ډیپارټمنټ به اکشن واړي او یو ځل اکشن اخیستل دې مده بل ډاکټر برا چې ولا تاسو کم از کم انفرادي او فردنم دا مطلب دې هر یو شی دغه چې هغه خو به قانون نیوی نو کم از کم خو به خدا او په کار دې کړه بینه مسلمان مونږ د مسلمانان وای مونږ د پښتون وای چې کم از کم زمونږ صحیح طریقې سره خپل ډیوټي خو وکړو.
خوشدل خان صاحب تاسو د خپل حلقې د خلکو ته د زیره ورکوي چې دا به کله نه فنکشنل شي او دغه هسپتال به بیا خپل کار شروع
ان شاء الله. بابر صاحب تاسو اکانه تعلیم په معنی بیا د انټرویو واخله ان شاء الله به تاسو ته پراګز وکړي ما تاسو ته د معلومات کې چې زه پورز مطلب ګرځم په دغه علاقې کې پرونه مونږه د دېکا پروګرام لاندې د 1.5 کیلومتر روډ افتاو کړ د ادیزونا والا د سرکېری پورې یو دی پورې دا 700 کوټه په دې وخت راځي او دا 300 کیلومتر مطلب د دې رین دی او دا سي ویټ چې کم دی هغه 35 فوټ دی. بل لاندې مونږه مونږه کې متنو کې برا مکه واقعته 67 کنه په پیسو باندې داږي ګورنمنت کو استبل ګورنمنت ډیګری کالج کې دامان ان شاء الله مدد هغه پرانه سبم کو نو موږ د خپل ځان څخه علي ذلي کو او ان تاسو د اټار نه پد مرتو کې ان شاء الله د بتو څخه پراګسم چې موږ څه اکشن واغې د څه پراګسم.
خوشدل خان صاحب یو دا خبره چې په دغه اسپیټال کې داسې د دې 13 تاریخ نه پس داسې پروګرام شته چې په دغه اسپیټال کې به کم کم سہولتونه خلکو ته ورشي د او پی ډی د اپریشن د ایمرجنسي کم کم سہولتونه
کی خو مطلب دې چې بلډینګ بالکل تیار دی او صرف مطلب دې چې اکوپمنټ نشته او د بل ان شاء الله 8 تاریخ کې 18 تاریخ باندې کوم میټینګ نور او دې نو موږ هم دا ته پوه دغه نه کومې کې به کوي چې به کوم دې مطلب په دې ډپارټمنټ کې دا د مې پی سی 1 نیرو کوشش وی دي که هېڅ پان کوم ډپارټمنټ لیکي چې کوم ډپارټمنټ غفلت کوي کوم ډپارټمنټ مطلب لا پروايي کړی دا لاري خراب اکشن بالو هغه نو موږ هم غلو تاسو به دا اکوپمنټ دې اسپیټال د صورت کې مطلب سپلای کوي.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سوهم ستوند وی نظام تر غوغوی ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوغونه تر ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوند مو حل.
کول. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.